د مشاله ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه منې. وخت سهار لس بجې شوي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري چې نن د پارلمان غړه غونډه را بلل شوې ده. دغه راز د پاړه چنار به کور شو خلکو د غوښتنو په اړه هم راپور لرو او ځنی نور موضوعات هم وی. خو تر هر څه مخکې تاسو ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. لومبه د مهم خبرونو سرټ کی ټاکل شوی چې نن د قومي اسمبلی او سنټ ګډه غونډه وشي. د پاړه چنار به کور شو خلکو د خپل غوښتنو لپاره درنه کړي او د کرکټ نړیوالې شورا اعلان کړی چې د 2025 کال چمپیونز ټرافي به په پاکستان کې وي. اوس د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې نن د قومي اسمبلی او سنټ ګډه غونډه وشي. د پاکستاني وزیر اعظم د پارلماني چارو مشیر ډاکټر بابر اوان پر ناوخته د پاکستان له شخصي ټلویزیون جیو سره په خبرو کې ویل چې د پارلمان په ننۍ ګډه غونډه کې به د حکومت اتحادي ګوندونه د دوی په حق کې رایه چوي. نوموړی وایي دې غونډې ته به د انتخاباتو اصلاحاتي بل د رای اچولو برېښنایی یا الکترانیک مشینونو په اړه بل او ځینې نور بلونه وړاندې کوي. بلخو د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پرون په کوټه کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په وړو سیاسي ګوندونو فشار راوړل کیږي چې د پارلمان په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د ده په خبره چې کوم قوانین داسې په زور جوړ کړل شي نو د هغو به هیڅ ګټه نه وي. حکومت وایي چې د ووټونو اچولو لپاره د الکترانیک مشینونو کارولو سره به په انتخاباتو کې رونوال راشي. خو اپوزیشن ګوندونه په دې حق لاندې یخنی او شکونه لري. پی ډی ایم په یو بیان کې ویلي که حکومت په دې غونډه کې د ووټونو اچولو لپاره د مشینونو کارولو قانون منظور کړي نو دوی به یې په سپریم کورټ کې چیلنجوي. د پاړه چینار به کور شو خلکو د خپل غوښتنو لپاره درنه کړي. دا پرلتوال پرون د پېښور پر اسلام مخې ته له سهاره تر ماښام پورې ناست وو. پر دې مخه د مزارچیانو یو مشر ملک تولا مشال ډوتی ویل چې حکومت دې په عزت سره د دوی د واپسۍ لپاره بندوبست وکړي. د ړنګو کورونو او دوکانونو معاوضه دې ورکړي. په سیمه کې د ځمکو پر سر شخړې دې هوارې کړي او له علاقې دې غټه وسله راټوله کړي. مشال ډو هڅه وکړه چې پر دې اړه د کورم انتظامي له مشر افاق وزیر سره خبرې وکړو خو هغه له خبرو انکار وکړ. البته په تېرو وختونو کې حکومتي چارواکو مشال ډو ته ویلي دي که د پاړه چنار به کور شوي خلک وغواړي نو دوی خپلو کورونو ته ستنولی شي. د کورمې په پاړه چنار کې د فرقه ایزن خطو له کبله په 2008 کال کې شاوخوا 700 کورنۍ خپل کورونه پرېښودي وو. د پاکستان وزیر اعظم وایي د اپوزیشن ګوندونو سیاست په خطر کې دی نو ځکه د ده د حکومت ختمولو خبرې کوي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې ویل چې د حکومت له ښې کارکردګۍ یې اپوزیشن ګوندونه ویریږي. نوموړی وایي له کله نه چې موږ په واک کې راغلي یو نو دوی وایي چې حکومت وړنګوي. دوی دا خبرې ځکه کوي چې کله 15 کاله پس زموږ د حکومت کارکردګي مخې ته راشي نو د دوی ویره ده چې سیاسي دوکانونه به یې بند شي. یاد وی چې حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم وایي چې عمران خان حکومت به نسکوروي. د دوی په خبره ځکه چې دا حکومت په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې راغلی او د ناسمه تګلارو له کبله یې په ملک کې ګراني رامنځته شوې. خو حکومت د درغلیو تورونه ردوي او وایي چې په نړیواله کچه د ګراني اثرات په پاکستان اهم دي. د کرکټ نړیوالې شورا اعلان کړی چې د 2025 کال چمپیونز ټرافي به په پاکستان کې وي. د کرکټ نړیوال شورا پرون په خپل ټوئیټر پاڼه یو بیان کې ویل چې د کرکټ دغه ټورنمنټ به د 2025 کال په فبروري کې وي. دا به د 1996 کال وروسته په پاکستان کې د آی سی سی یا کرکټ نړیوالې شورا لومبه غټ ټورنمنټ وي. د یاد اعلان تر خپرېدو وروسته د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن رمیز راجا په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې دا د پاکستان لپاره ډېر د خوشحالۍ ویاړ خبر ده چې د یادو نړیوالو سیالیو کوربتوب به کوي. دا رسول هغو ده چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم نیوزیلینډ کرکټ لوبډلې د ممکنه امنیتي وجوهاتو له کبله د پاکستان پر ځمکه له لوبې کولو انکار وکړ او لاړه. تر دې وروسته انګلینډ کرکټ لوبډلې هم پاکستان ته خپله دوره ملتوي کړه. او تر دې مهال د بشال خبرونه. پښال لډیو ته وګستې خبرونه مو واوریدل. اوس راځو لومبي موضوع ته. څنګه تاسې په خبرونو کې هم واوریدل چې ټاکل شوې نن د قومي اسمبلی او سنټ ګډه غونډه وشي. د پاکستاني وزیر اعظم د پارلماني چارو مشیر ډاکټر بابر روان وایي چې د پارلمان په نوې ګډه غونډه کې به د حکومت اتحادي ګوندونه د دوی په حق کې رایه چوي. نوموړی وایي د غونډې ته به د انتخابات تو اصلاحاتی بل د رایه چولو برېښنایی یا الکترانیک مشینونو په اړه بل او ځینې نور بلونه وړاندې کوي. بل خو د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضلرحمان پرون په کوټه کې لرسنیو سره په خبرو کې ویل چې په وړو سیاسي ګوندونو فشار راوړل کیږي چې د پارلمان په ګډه غونډه کې برخه واخلي. پر دې اړه خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل خبریال ګوهر مسید چې همدا وخت مسجد ټلیفون په کرخه دی. ګوهر ډېر ډېر ستړي مشي او که په دغه باندې زمونږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي دغه نن چې کومه غونډه کیږي دې لپاره څه تیاری نیول شوی د حکومت لخوا، بیا اپوزیشن څه پلان لري چې په څه ډول د دغه بلونو د پاس کېدو مخه ونیسي؟
مننه. دا پرون د پاکستان صدر عارف علوی په احکامات سره د پارلمان ګډه غونډه راغوښتل شوې ده. دا ګډه غونډه به د پاکستان په وخت باندې په نن په 12 بجې باندې شروع کیږي چې په هغه کې به د قومي اسمبلی او د سینټ ټول غړي پکې شرکت کوي. د حکومت د طرف نه په دې د غونډه کې دا کوشش دی چې کم آرډیننس دا تقریبا په 2 درجنو نه زیات آرډیننس دي چې هغه د پاکستان صدر عارف علوی جاری کړی وو او قانون شکل ورکول غواړي. د هغه د پاره به په دې باندې په پارلمان کې بحث کیږي. حکومت د ځان سره خپل اتحادي جماعتونه لکه ایم کیو ایم شو، مسلم لیگ کاف شو او نور داسې ګوندونه د ځان سره شامل کړي دي او هغه وایي حکومت چې زموږ سره اتحادیان راضي دي. او په بل طرف باندې د چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي هغه دا کوشش دي، هغه دا وایي چې موږ به حکومت ته دا بیلونه پاس کول ته ور نه کو او که په حکومت ته به د دې بیلو د لپاره یو ساده اکثریت پکار وي چې هغه په دې بنیاد باندې خپل اکثریت راوړي او دا چې کوم آرډیننس دي هغه پاس کی او د قانون په شکل کې راشي. خو په بل طرف باندې په دې باندې د اپوزیشن ګوندونو دا زور دی، دا کوشش دی، هغه د مختلف آزاد چې کم امیدواران دي د هغه سره هم کوششونه شروع کړي دي. په دې غونډه پارلمان غونډه کې 4 آزاد ممبران هم دي چې د هغه ووټ باندې زیات مهم وي. نو په 12 بجې په دا غونډه شروع کیږي او په دې غونډه کې حکومت به د بیلونو د قانون پاس کولو کوشش کوي او اپوزیشن وال دا وایي دا تارونه لګوي چې دا قانونونه چې کم دي دا د صدر د طرف نه جاری شوی دي. په دې باندې پارلمان سره خبرې نه دي شوی نو دې به مونږه سختي سره مخالفت کو او دا بیلونه به مونږ پاس کول ته نه ورکو.
جی ګوهر، دا هم راته وایي چې ستاسو په خیال باندې څومره رائے دا وخت په پارلمنت کې هغه د حکومت جوړېدې شي ممکنه او څومره بیا د اپوزیشن جوړېږي؟ مطلب حکومت ته به څومره رائے ترلاسه کول پکار وي او دوی به خپل اتحادیان هغه هم په اعتماد کې اخلي چې دوی ته ووټ ورکړي د حکومت چې کوم اتحادي ګوندونه دي؟
بالکل. په دې صورت کې کوګورې نن د پارلمان په ګډه غونډه کې دا ټول چې شرکت کوي د سینټ او د قومي اسمبلی په دابا 1440 ممبران دي. په دې کې یو باندې 300 باندې 40 ایم ان ایز دي د قومي اسمبلی غړي دي او یو کم سل د سینټ غړي دي. په دې کې 4 چې دي دا آزاد دي، یعنی دا چا هم سیاسي ګوند سره تعلق نه لري او دا نور چې دی په دې کې د حکومت چې کوم دی حکومت تر طرف نه دی هغه تقریبا د مسلم لیگ کاف او د ایم کیو ایم هم د حکومت سره پکې شامل دي. په دې کې د اپوزیشن پارټي چې کوم کسان دي هغه وایي چې زمونږ اکثریت په زیات دي او د حکومت تعداد چې دی هغه پکې کم دي. د حکومت د پاره باندې دا امتحان وی چې هغه یو ساده اکثریت راوړي په پارلمان کې، یعنی هغه کا د اپوزیشن خلاف یو داسې اکثریت راوړي چې د دوی ووټونه په زیات شي، نو په دغه شکل کې به حکومت په خپل قوانين پاس کولو کې کامیاب شي. په بل طرف باندې کچر ته دوی دا اکثریت را نوړي نو حکومت په دې قانوني قانون پاس کولو کې ناکام شي.
ډیر زیات من استاسو نه خو وختونه د مشرلیو خبريالو ګوهر مسید تاسو ته معلومات درکول شي. نن حکومت کوشش کوي چې د انتخاباتو اصلاحاتي بل د رای اچولو برېښنایي یا الکترونیک مشینونو په اړه بل او ځینې نور بلونه هغه له پارلمان ګډې غونډې منظور کړي او د قانون شکل تیرا ولی. بلخوا اپوزیشن ویلی دی چې هغه به کوشش کوي چې دغه منظورولو مخه ونیسي. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان جمهوری غورځنګ یا ډیموکراتیک موومنت پی ډی ایم په مشرۍ نن په کوټه کې د ګرانۍ ضد لاریون او جلسه کیږي. تر دې مخکې پرون د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان په کوټه کې ویل چې د حکومت د ناسمه پالیسیو له کبله په ملک کې ګرانی ډیره زیاته شوې. ته دا هم ویل چې نن د پارلمان ګډې غونډې ته د حکومت اتحادي واړه سیاسي ګوندونه په زوره وروستل کیږي چې دا رنګ د انتخاباتو اصلاحاتي بل او نور بلونه منظور کړل شي. که څه هم نوموړي د دې تور د پاکستان په ادارو پورې کړ، خو د پاکستان پوځ په سیاست کې د لاس درلودلو تورونه په وار وار رد کړي دي. نور حال له کوټې د مشال ریو خبريال ایوب ترین راکوي.
د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ډی ایم تر سوري لاندې بیانن په کوټه کې یو لاریون د ایوب لوبغالي سره وزي او د شهر د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته به پراکی چوک باندې په یوه جلسه کې بدل سي. و دې جلسې ته به د پی ډی ایم مشران مولانا فضل الرحمان، محمود خان اڅکزي، شاید خاقان عباسی او ډاکټر مالک په ګډون نور مشران په ملک د ګرانۍ په ضد ویناوي کوي. د دې څخه له مخه تیر مازګر په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې د مرکزی حکومت لخوا هر ورځ پر اولس باندې د ګرانۍ او ټیکسو غرونه رایل کیږي چې له امله اولس اوس و دوه وختو ډوډۍ ته ایران پاتې دی. د نوموړي په وینا چې د اسلام آباد جلي حکومت د پارلمان په ګډ اجلاس کې اتحادي جماعتونه په زوره وراوستلو ته اړ باسي. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وایي کشنی جماعتونه کوم چې د حکومت اتحادیان دي هغه ریاستي ادارې په دباو کې راولي او نه یوازې غاړه ورپېچي بلکې پر غاړه ګوټ هم اېږدي او دوی ودې ته اړ باسي چې د قومي اسمبلی په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د نوموړي په وینا چې موږ د ادارو احترام کوو، خو نن یو ځل بیا د حکومت له وجې د ادارو غیر جانبداري ته زیان رسیږي. مولانا فضل الرحمان پوښتنه وکړه چې څه وجه ده چې ټول قوانین د 19 نومبر څخه له مخه و پارلمان ته راوړل کیږي. مولانا فضل الرحمان وایي کومه مجبوري ده چې حکومت هر څه د 19 نومبر څخه له مخه کول غواړي. دا د دې خبرې اشاره ده چې یو ادارې یا هم یو کس سره لوس سوی دی کوم چې ناوړه لاسوهنه ده او ګیله کول زموږ حق دی، لیکن بیا هم موږ عیني او قانوني لاره خپلو او پی ڈی ایم به د دې قانونو نه هیوازي جاج اخلي بلکې د دې په ضد به وستر عدالت ته هم ولاړ سي. د پی ڈی ایم مشر دا هم ول چې د تیرو درو کلو څخه مرکزی حکومت نه چلیږي بلکې هغه چلول کیږي. په قومي اسمبلی او سینټ کې دننه به د حالات سره سم خپل فیصله کوو، ځکه چې په قومي اسمبلی کې حکومت په زور اکثریت ترلاسه کړی دی او دا هم اطلاع ده چې د حزب اختلاف غړو ته و اسمبلی ته د نه ورتلو لپاره ویل کیږي. مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې د دادلی د لارې راغلی حکومت داسې قانون سازی کوي چې په راتلونکي کې هم دغه جماعت بیا په حکومت کې راسي، خو متحده اپوزیشن به هیڅکله و دغه ډول قوانینو ته حکومت نه پرېږدي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په ملک کې د ګرانۍ په ضد به د کراچۍ او کوټې وروسته پی ډی ایم پر غوښتنه باندې د نومبر په 16 نیټه په پېښور کې لویه جلسه کیږي. بلې خواته د حکومت له لوري د پی ډی ایم دا تورونه په وار وار رد شوي دي او د حکومت زیاتره وزیرانو په وینا چې حزب اختلاف د خپلې درغلۍ یا کرپشن د پټولو په خاطر دغه ډول پروپاګاندا کوي. خپل وزیر اعظم عمران خان هم د اوسنۍ ګرانۍ تور د مسلم لیگ پر پخواني حکومت پورې کړی دی. نوموړي دا خبره تیر مازګر په اسلام آباد کې د جیلم سړک یا موټروی د پرانیستې پر مهال کړې ده او پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف ته یې ګوته نیولې چې کله په یو ملک کې حکمران غل سي او پیسې د هیواد څخه د باندې وباسي نو بیا په هغه ملک کې ګرانی خامخا راځي. دغه ډول د وزیر اعظم معاون خاص شہباز گل د پی ڈی ایم پر مشر مولانا فضل الرحمان باندې یو ځل بیا سختی نیوکه کړې دي او ویلې دي چې مولانا فضل الرحمان په سیاست کې د اصول او نظریه په نوم یو شی هم نه لري. د یو شخصي ټي وی شبکې سره د منګل په ورځ په خبرو کې هغه زیاته کړه چې کرپشن یا درغلي په دې ګنګا کې مولانا هم لاسونه منځلې دي. د شاغل گل په وینا چې اپوزیشن د خپلې درغلي د پټولو په خاطر د پی ڈی ایم د پلیټ فارم څخه پر ادارو باندې تنقید پیل کړی دی.
مشال لڈو تھا وغیرہ دا وہ دا کوٹھینا خبر یال ایوب ترین چتا سے دا پی ڈی ایم دا نن روزے دا ممکنہ لاریون او مظاہری پڑا تاستا معلومات در کول دا غراز بیا دا پی ڈی ایم دا مشر مولانا فضل الرحمان دا پرنی سرگندون پڑا اہم تاستا معلومات در کرل. اردن کو دا پاکستان سپریم کورٹ پخوانی چیف جسٹس په انگریزی رسپانا دی نیوز انٹرنیشنل کی خپور شوی هغه راپور رد کړی چې وای میا ثاقب نثار په 2013 کال کې د های کورٹ یو جج ته د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او مریم نواز په ضمانت د نه خوشی کېدو حکم ورکړی وو. دی رپورٹ د تیرو ٹھاکنو کې د عدلی رول تر پختنې لاندې راوستي. اسلام آباد های کورټ هم د توهین عدالت په اساس د دې رپورٹ نوټس اخیستی. د حزب اختلاف لوی ګوند مسلم لیگ نواز یو مخکخ شاید قنا باسی دا موضوع په پارلیمان کې د وړاندې کولو غږ کړی دی. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې.
په دی نیوز انټرنیشنل کې د خبریال انصار عباسی په خپور شوي رپورټ کې د هغې حلفنامې حواله ورکړل شوې چې په وینا یې د ګلګت بلدستان پخوانی چیف جسټس رانا شمیم احمد خان لاسلیک کړی او جمع کړی ده. د نومبر پر 15 نیټه خپور شوي دی رپورټ لمخې په حلفنامه کې رانا شمیم ویلي د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس میا ثاقب نثار د ده په مخ کې د های کورټ یو جج ته حکم ورکړی چې تر څو انتخابات ونه سي تر هغو پورې باید هارومرو نواز شریف او مریم نواز په زندان کې وي. رپورټ وایي رانا شمیم په حلفنامه کې لیکلي کلی چې له بلې غاړې ډاډ ورکړل سو نو د ده پیدا ثاقب نثار مطمئن سو. نوموړي ویلي چې چیف جسټس دا مهال له خپلې کورنۍ سره د ګلګت بلدستان په سفر وو. خو میا ثاقب نثار د نومبر په 14 نیټه مشال ریډیو ټول چې د رانا شمیم د خبره بالکل غلطه ده او د دغسې هیڅ ډول حکم ورکړی نه وو. البته دا مني چې په هغو ورځو کې له خپلې کورنۍ سره ګلګت بلدستان ته تللی وو. نواز شریف، مریم نواز او کیپټن صفدر ته د 2013 کال د جولای پر 16 نیټه د احتساب عدالت جج محمد بشیر د درغلیو په یو مقدمه کې سزا اورولې وه او دوی اډیالا زندان ته لېږلي وو. ورسته د دوی په ضمانت د خوشکول لپاره په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړل شوی وو. ثاقب نثار دا وکړه چې رانا شمیم غوښتل چې د ګلګت بلدستان د چیف جسټس په توګه خپل کاري موده وغځوي خو د ده په خبره په یوه مقدمه کې د ځینو څرګندونو له وجې د هغه کاري موده ونه غځول شوه. د انصار عباسی رپورټ د مسلم لیگ نواز ډلې هغو تورونو ته تقویت ورکړی چې وایي په انتخاباتو کې ګوند ته د ماتې ورکول لپاره نواز شریف او مریم نواز په زندان کې ساتل شوي ول. په پاکستان کې ټاکنې د جولای پر 15 نیټه شوې او د نواز شریف او مریم نواز سزاګانی بیا د سپتمبر پر 28 نیټه وځنډول شوې. د انصار عباسی د رپورټ خپرېدو وروسته د مسلم لیگ نواز مخکښ او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د نومبر پر 15 نیټه په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې باید دا مسله په پارلیمان کې راپورټ شي.
انصاف نظام حالت دے ترسدلے چی وکیل د ججانو بینچ پلی دو سر ویلی چی فیصلہ بچوی دا حالت د ثاقب نثار غوندی کسانو لو جی شوی دے پر دنن تور پور شوی دے نو ولست دی خپل سپیناوی وکلی او په تردید کولو دی ځان نخلاصوی. زما په فکر عدلیه باید د ولس مخه ته د دې کیسی پلټنه وکي. هغه عدلیه چی وزیر اعظم د اقامې د فیس نو ورکول په اساس لیدن دی ګوخه کول شي هغه خپل چیف جسټس نشي پوښتنه چې تاسو په انتخاباتو کې ولې مداخلت کاوه، تاسو د ضمانت په چارو کې ولې لاسوهنه کوله، دا اختیار تاسو ته چا درکړی وو؟
تم بیل کے معاملے مداخلت کیوں کر رہے تھے؟ یہ اختیارات تمہیں کس نے دیے؟
د رپورټ خبرې دورسته اسلام آباد های کورټ د نومبر په 15 نیټه د توهین عدالت پر اساس د نوټس واخیست او د نومبر په 14 مایه د اوریدنې پر مهال خبریال انصار عباسی او د ګلګت بلدستان د سپریم کورټ پخوانی مشر رانا شمیم احمد خان ته امر وکړ چې په یوه اونۍ کې خپل جواب جمع کړي. خود انصار عباسی دا خبری رپورٹ د پاکستان سیاست نور هم توت کړی دی. ځینې کارپون وای چې لدې سره د عدالت سپیشلتیا ته ځان رسیدلی. د پاکستان وکیلانو اتحادیې پخوانی مشر سینیټر کامران مرتضی د نومبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې باید د ثاقب نثار او رانا شمیم څخه پوښتنې وسی.
ثاقب نثار صاحب کو بھی کٹہرے میں لے آئیں اور رانا شمیم صاحب کو بھی یعنی ثاقب نثار صاحب اور رانا شمیم صاحب پہ عدالت کی ادھاول شی اور دوی غلط تھی مونگ باید دا خبر تر خور لاندې نکو تر دې لمخه جنرال مشرف کودتا وکړه او آئین یې مات کړ او هغه مو پرې خو دے تر دې وړاندې ضیاءالحق او ایوب خان هم آئین مات کړ هغوی مو هم پرې خو دل نو کدا رویه هم دغه سې دوام وکړي نو ظاهره خبره ده که سبا ما او تاسو ته هم کومه موقع ترلاسه شي نو آئین به ماتوو او دارنګه د طاقت په غیر قانوني او غیر آئینی طریقہ د ترلاسه کولو کوشش به جاری وي.
دا انصار عباسی دا رپورٹ پر دورستا دا وزیر اعظم عمران خان حکومت هم له چیلنج سره مخامخ شوی ځکه حزب اختلاف دا تور پوری کوي چې دا 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلوی لالاري تیرې کې انصاف په واکه راوستل شوی وو. دوی تور پوری کوي چې تور یو پراخ پلان لاندې فوج او د هغه وخت چیف جسټس ثاقب نثار هم په دې کې رول لوبولی وو. فوج دا تورونه رد کړی دی. انتخاباتي کمیشن ټاکنی شفافې بللی. همدا وجه ده چې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د نومبر پر 15 نیټه د انصار عباسی په ریپورت کې سوې اداته جواب ویلی. هغه په ټویټر ولیکل چې ځینې خلک د یو کمپاین لاري هڅه کوي چې نواز شریف بے ګناه ثابت کړي.
مشال ډیو ته وګستې عبدالحق کاکړ تاسو سره پور باندې کوو چې په پخوانی چیف جسٹس ثاقب نثار د لګیدلو تورونو هغه ته ځواب پاړو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو په پیښور کې پرون له پاړه چینار به کور شو خلکو احتجاجي مظاهره کړي. دوی د پرسلب ودانې مخ ته له سهاره تر ماښام پورې ناست وو. دوی غوښتل چې په عزت سره دی د دوی خپلو سیمو ته واپس وشي. د ړنګو کورونو او دوکانو معاوضه دې ورکړل شي. د اعتماد بحالېدو لپاره دې د ځمکو پر سر لانجې ختم کړل شي او بل دا چې غټه وسله دې له علاقې راټوله کړل شي. بلخوا چارواکي وایي د پاړه چینار متاثرین واپس کول غواړي خو که هغوی ورسره رضا شي. تفصیل د طارق قرزی په دې راپور کې.
مو په دغه تمه یو دغه امید سره یو چې مو ډیره برداشت کړه نور مو برداشت نشته.
دا فریاد د نهې پرس په پیښور کې احتجاجي غونډې ته د پاړه چینار یو متاثره کس کوي. ته 12 کال وړاندې له یاد علاقې د فرقایي زنختو له کبله وتلی دی. په هغه علاقه کې دغه شان و سوه کورنۍ او نور هم خپل کورونه پرېښودلي. پرون د علاقې یو شمېر بې کوره خلک د پیښور پرس کلب ودانې مخې ته راغونډ شوي ول چې هغلته د حکومت پر راویې خپل خپګان خودلو. د احتجاج کوونکو یو مشر ملک ثواب خان مشال لډیو ته وای حکومت نور څه چې له بهر ملکونو راغله امداد هم ور باندې بند کړی دی.
لکه څنګه نورې متاثرینو ته پی کرو کو د سیدو متاپی کرو کی وزیرستان به جاوړ مامن وغیرہ مودي کورمی او سیدونی پړه چې نور وسیدون کیو اندسه متا کا پی کرو کی خپل حقوق دورا کی د دونیم درې کول کیږي راشنی مون باندې کړ په کومي واجب بند کړي مو وورو دات کاغذات مال کی مو به حال یو لیکن به حال یو نه یو.
په کورما کې پر 2003 کال به کور شوی د پړه چنار متاثرین دا وخت د ملک په مختلفو سیمو کې ژوند کوي. د سیمې متاثرینو ته د ځای انتظامی له خوا سو واري اول شول چې خپل کورونو تراشه خو هغوی تر انکاری دي. ملک تاولا مشال لډیو ته وای تر سوچ حکومت په درنوخت د واپسی لپاره انتظام ونکړي رنگو کورونو او دکانونو موایزه ورنکړي اعتماد بحال دول پارا موجود دزمکو تنازعی ختم نکڑی اولا علاقی غٹا اسلحہ نوی رغنڈ کڑی خپلو کنو تا نو واپس کی گی.
دا پارشینار کی کم امنیت تا خطرہ دے حال تے کمی غدی دا اسلحی پرتی دی تا غا انسانی انسانانو تا خطرناک دی انسانی ماحول تا خطرناک دی حکومت ریٹ تا یو قسم خطرہ دے نو غا اسلحی دا ٹھولی گرلی شی.
بلخوا پا دا غڑا دا کرمی انتظامی مشر ڈاکٹر افاق وزیر تر انکار رستا مگ دا کامی سیملی گڑے ساجی دو سنتوری سرا خبر اکڑے نو حقا ویل دا منی چی دڑنگ کور پا سر دری لکا رو پای موائزہ دیر کم دا خو حقا هم دومرا مقرر شوه او زیاته کړه د ځمکو او نور تنازعي ختمول د دوی په ترجیحاتو کې دي ولی چې د سیمې امن ته واقعي ورنه خطر ده. هغه دا هم ویل په سیمه کې څوک بخپله اسلحه ورکولو ته تیار نشي ولی چې دا وخت هغلته اډ ګیرد مختلفې خطرې موجود دي خو بیا هم څوک دی یره نه محسوسوي ځکه چې هر څه معلوم دي او تر حکومت واک لاندې دي.
مغرور ته کوم خلک کوم علاقې نه خلک ریسپلی شوی خپل خپل لکو دراشي او د مو کور میوال دی موډنه دی او بالکل مینه محبت سره په کور مو خپل ژوند روان کو.
په 2008 کال کې د مری پر سیمه د شیا سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه لاسلیک شو چې بکی لسیمو بکوره شوی خلک د آبادولو خبره شوی، خو په 2011 کال کې دا تر عملی کې دوه باوجود لا هم د پړچینار متاثرین خپل کورلو ته نه دی وروستل شوی. طارق کورکزه، مشال رادیو، پیښور.
مشال رادیو ته غوښتي اوس راځو یو بل موضوع ته. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي په پیښور کې د بارانونو نه کېدو، زیاتو ګاډو او د کارخانو د لوګي له وجې الودګي زیاته شوې ده. دوی اندېښنه لري که حکومت پر وخت د هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات ونه کړي نو په دې ښار کې به هم د لاهور په څیر سموګ یا لوګي جوړ شي. که څه هم د سیړونکو د دې څرګندونو په اړه مو له چارواکو سره رابطه ونه شوه، خو په دې وروستیو کې چارواکو مشال رادیو ته ویلي وو چې د الودګۍ د مخنیوي لپاره یې د قوانینو په ګډون یو شمېر اقدامات کړي دي. تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
په پیښور کې د ماحولیاتي چارو پوهان تور پوری کوي چې په دې وروستیو کې د دې ښار هوا نورم ککړه شوې، خو حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. په پیښور یونیورسټي کې د ماحولیاتو د څانګې استاد حزب الله د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې په پیښور کې د بارانونو د کمی، د ګاډو زیاتېدو او د کارخانو د لوګي لپاره د مناسب انتظام نه کول له وجې هوا ډېره ککړه شوې ده.
خو بارانونه نه کیږي او دیم دا چې څونه ګاډي دلته زاړه ګاډي زیاتره شي دي، د بد مرغ یو گاڑی کې کیټالیټیک کنورټر نشته. د ایئر پولوشن موږ سره دی وخت کې په دې میاشت کې خاص کر ډېر زیات دی. حکومتي خو داسې اور قدم پورته شوی نه چې لکه ایئر پولوشن موږ څنګه کنټرول کړو، ځکه چې د پیښور نه ګیر چاپېره د خښتو بټې ډېرې زیاتې دي. د خښتو بټې چې دي هغې کوئله، چونکې ګرانه ده کوئله نه سوځي، نو عمده زاړه ټیرونه او ربړونه او دغه ویسټ میټیریل چې سوني دغه سوځي، نو د هغې نه د پارټیکل
د هوا د معیار پاړه یوې ادارې آی کیو ایئر په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په 2019 کال کې د هوا ککړتیا په فهرست کې پیښور د پاکستان شپږم ښار وو چې پکې آلودګي زیاته وه. دغه سه هم په دغه کال کې په نړۍ کې په زیاتې آلودګۍ لرونکو هیوادونو فهرست کې پیښور په 30 نمبر راغلی وو. په پیښور کې د ماحولیاتو یو بل څېړونکي آصف خټک وایي چې په تیرو څو کلونو کې په دې ښار کې نه یوازې هوا ککړه شوې، بلکې د سکلو اوبه هم خرابې شوې.
ورلد هیلث ارګنایزیشن اږي د سیو استیمیټ له ګولې چې په ټول نړۍ کې تقریبا 1 میلیون خلک چې کوم دي هغه د هوا الودګي سره هر کال تقریبا کړی. نو دا پاکستان د پاره هم د اعلان شو چې نه خاص کړ په خبر هوا چې کوم ده هغه ډیره الوده ده. پوسټ او بو چې کوم الودګي ده نو هغه موږ کتلې ده چې هغه کال په کال زیات شوی ده. نو په خبر کې یو فلټریشن پلانټ هم نشته. مخکې سلور پلانټ چې کوم دي هغه استابلیش شوی، خو هغه کې یو فنکشن نه دی پاتې شوی. مسئله دا چې موږ کوم کارخانې دي هغه نه آلوده اوبه چې کوم روزي، نو هغه ټریټمنټ نه کیږي. موږ دغه آلوده اوبه چې کوم دي موږ د ځمکې خطه چې کوم اوبه دي ګراوند واټر چې موږ ورته ویو هلته ورسي، او بیا دا چې کوم آلوده اوبه دي دا سینونو ته دریابونه ته ورسي او هلته چې کوم دي دې سره آلودګي خوریږي لګیا ده.
آصف خټک وایي که حکومت د پیښور د آلودګۍ د کنټرولول لپاره په وخت سمونه کړ نو دا به هم د لاهور ښار په سیر شي. د هوا د معیار پړه د اداري آی کیو ایئر د ریپورت لمخې د محل لاهور د نړۍ په اغو خارونو کې یو دی چې پکې آلودګي زیاته ده. په لاهور کې د تیرو څو ورځو راهیسې یو واري بیا سموګ یا لوګي زیات شوی دی چې له وجې خلکو ته په کار روزګار کې مشکلات دي. آصف خټک زیاته کړه که حکومت د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره د پوهاوي په ګډون پروګرامونه پیل کړي نو ورسره دا مسله تر ډیره ختمه دي شي.
او دې کې د حکومت او د سیول سوسایټي او د نور ادارو ډیر غټ یو اهم کردار ادا کوي شي چې دی په معاشره کې ریډیو، ټلویزیون او نن سبا خو تاسو په د سوشل میډیا دا چې هغه په څو د اویرنس کریټ شي چې موږ کوم د ماحولیاتي مسایل دي هغه کې اویرنس کریټ شي، نو خلک د هوا الودګۍ لپاره په پیښور کې یو پېښور کلین ایئر الاینس جوړ شوی دی. زه هغه ممبر یم او دې کې موږ چې کوم د حکومت ادارې دی هغه سره موږ غونډم کو، میټینګز کو، هغه ته موږ وایو چې دا پرابلمز دي، نو هغه وایي چې بالکل دا موږ بیا په نیکسټ لیول باندې دا کوشش کوو چې دا مسلې اډریس کو. دویم چې کوم دی نو هغه موږ چې کوم موجوده قانون دی هغه د ښه قانون جوړ شوی دی په پاکستان کې، پاکستان انوایرنمنټل پروټیکشن اکټ ورته ویجی 1997 کې دا جوړ شو. نو هغه کې موږ چې کوم د ماحول مسلې دي هغه په کې اډریس شوی دی، هغه د هوا الودګي ده، د اوبو الودګي ده، که نور د ځمکې الودګي ده، نور هم داسې ټول مسایل.
په پیښور کې د آلودګۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو په حق لمه د موسمیاتو وزیر اشتیاق اورمړ، د پبلک هیلت انجینیرینګ وزیر شکیل احمد او دغسې نور چارواکو چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه، خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. د آی کیو ایر په نوم نړیوالې ادارې د 2020 کال په فروری کې په یو رپورټ کې ویلي وو چې د هوا د ککړتیا له کبله د سا رنځونه ډېر شوي دي او دا وخت د نړۍ د آبادۍ 90% خلک غیر محفوظه سا اخلي. د رپورټ له مخې دا وخت د نړۍ په 200 ښارونو کې د هوا ککړتیا تر ټولو لوی کچې ته رسیدلې او د دې ښارونو 90% په پاکستان، چین، هند او انډونیشیا کې دي.
مشال لډو ته وګستی په پیښور کې مو د الودګي پړه راپور واورید چې ان سچمل تاسو ته وړاندې کړ او سمو وخت شوه دی لسنی بجې د خبرونو لنډی سورو. ټاکل شوی چې د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وشي. د پاکستاني وزیر اعظم د پارلماني چارو مشیر ډاکټر بابر اوان پرون وخت د پاکستان له شخصي ټلویزیون جیو سره په خبرو کې ویل چې د پارلمان په نوې ګډه غونډه کې به د حکومت اتحادي ګوندونه د دوی په حق کې رایه اچوي. نوموړی وایي دې غونډې ته به د انتخاباتو اصلاحاتي بل، د رایه اچولو برېښنایي یا الکترونیک مشینونو په اړه بل او ځینې نور بلونه وړاندې کوي. بلخوا د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان په کوټه کې پرون له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په وړو سیاسي ګوندونو فشار راوړل کېږي چې د پارلمان په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د پاړه چینار بې کوره شو خلکو د خپلو غوښتنو لپاره درنه کړي. د پرلتوال پرون د پیښو پر اسلام مخې ته له سهاره تر ماښام پورې ناست وو. پر دې موقع د مظاهرتچیانو یو مشر ملک تولا مشال بیرته وویل چې حکومت دې په عزت سره د دوی د واپسۍ لپاره بندوبست وکړي، د رنګ کورونو او دوکانونو معاوضه دې ورکړي، په سیمه کې د ځمکو پر سر شخړې دې هوارې کړي او له علاقې دې غټه وسله راټوله کړي. بلخوا حکومتي چارواکو په دې اړه له مشالو سره د خبرو کولو نه ډډه کړې، خو په تېرو وختونو کې ویلي دي که د پاړه چینار بې کوره شي خلک وغواړي نو دوی یې خپل کورونو ته ستنولی شي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د اپوزیشن ګوندونو سیاست په خطر کې دی، نو ځکه د ده د حکومت ختمولو خبرې کوي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې ویل چې د حکومت له ښې کارکردګۍ یې د اپوزیشن ګوندونو سیاست په خطر کې دی. یادوي چې حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم وایي چې د عمران خان حکومت به نسکوروي د دوی په خبره، ځکه چې دا حکومت په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې راغلی او د ناسمه تګلارو له کبله یې په ملک کې ګراني رامنځته شوې. او د کرکټ نړیوالې شورا پرون اعلان وکړ چې 2025 کال چیمپیونز ټرافي به په پاکستان کې وي. پدون خو د خبرونو لنډیز مو واورید او سم لجمنی سره سم ورسیدلې دي د اونیزي خبرونې رخصتیا او درملنه. دا خبرونه چې تاسو په تکراری بڼه اوري کوربای احمد الله دی.
رخصتیا او درملنه
اوریدونکو په رخصتیا او درملنه خبرونه کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې به د شکر یا شوګر ناروغۍ او ستونزو په اړه خبرې کوو. د شکر یا شوګر ناروغۍ علامات څه دي، د دې تشخیص او علاج، د دوا استعمال په اړه پرهیز شته او کنه، او همداراز له دې ناروغۍ څخه ځان څنګه ساتلی شي، دا او ځینې نورې پوښتنې به په نننۍ خبرونه کې څېړو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. نوموړی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړۍ کې د سمایل اګین په نوم هسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشورې ترې هم اخیستی شي. ڈاکٹر صاحب ستړي مې شي درته وایو.
خوشحال اوسئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب نن د شکر یا شوګر چې کوم د غي ناروغي په اړه خبرې وکاو او ریدونکو ځنې پښتنې هم را لګلې دي، خو اوله کې غواړم چې زمنګ اوریدونکو ته د ناروغي په اړه معلومات ورکړي چې شکر یا شوګر ناروغي څه ده.
شکر عموما چې کوم خواږه شي نه دي، دا ګلوکوز دی ته موږ وایو. دا د انسان د ژوند لپاره یو ډیر مهم شی دی. دا انرژي یا توانایی پیدا کوي. کله چې موږ څه خوراک وکړو نو هغه د شکر د مختلفو قسمونو نه تیریږي درنه په نظامي انهضام کې، او دا یو هارمون دی چې په لبلبه کې پیدا کیږي، هغه ته موږ انسولین وایو. د دې انسولین په ذریعه باندې دغه خوراک چې موږ کړی نو لکه د دنیا هر شي کې شکر شامل دی، نو هغه دغه شکر په یو خاص صورت کې، د لیکټولوز په صورت کې، د ګلوکوز په صورت کې چې څنګه بدن ته ضرورت دی هغه اخلي، او د هغې د ازمیدلو عمل یا انجذاب جسم کې دلو چې کم عمل دې دا پاغې په ذریعہ باندې سر ترسه. کله چې په بدن کې لبلبا انسولین نه پیدا کوي یا په کم مقدار پیدا کوي، نو دې کیفیت ته مونږه ډایبټیز یا د شکر رنز وایو.
صحیح.
دویم د لبلبې د بیماریدو چې کوم بنیادی وجوهات دي، نو هغه ځیګر دی، که ځیګر کې ډېرې مودې پورې سنوکس وي یا چربیانې زیاتې وي، کولیسټرول چې مونږ ورته وینه کې چې غوړوالی زیات وي، یا د ګردې بعضی بیماری وي، نو د هغې مقابل کې هم لبلبا زور نه شي یا زور واخلي، او هغه خپل چې کوم انسولین د هغې پیداوار دی هغه په کم مقدار کې شي.
صحیح.
کله چې دا انسولین په کم مقدار کې پیدا کیږي، دې ته مونږه نان ڈیپینڈنٹ، یعنی انسولین باندې ڈیپینڈنٹ نه وي، دې ته مونږه دواګانې ورکو، ورزشونه ورکو. بعضې داسې وي چې د هغې انسان پیدایشي توګه باندې لبلبه کار نه کوي، هیڅ قسم انسولین نه پیدا کوي، نو هغه ته مونږه انسولین ڈیپینڈنٹ وایو. بیا او په ماشومانو کې ورته جوویلاین ډایبټیز وایو. نو دا د دې بنیادی تعریف دی. علامات به دې کې سره راځي.
ډاکټر صاحب، تاسو د علاماتو خبره وکړله، نو د دې شکر یا شوګر ناروغي علامات څه وي؟
د دې بنیادی چې کوم علامات دي، چیرې سړی ته شکر شته او کنيشته دي، نو دا انسان ته تشې متیازې ډېرې زیاتې راځي، دغه سه د تند هم زیاته لګي، لوګ هم ورته زیاته لګي، او چې کله د چربیانی یا فیٹس دا زیات مقدار کې خوري، نشاسته زیات مقدار کې خوري، نو بیا د ارګمې خراب شي او خېټه پړسېدل شروع کی، او د ولو منس کې اور سره د درد احساس راځي، تک سه د خپو سوزېدل ور سره شروع شي، دا د دې بنیادی علامتونه دي. احمد صاحب، لکه زه خپل ډایبټیکم درې کالو شو، هیڅ قسم دوا زه نه خورم، زه ډایبټیکم او زما شوګر لیول چې دی دا همیشه زه درې سلو ورځې پس چې کوم نو دا ټیکی. د دې بنیادی وجه څه ده؟ سوال دا ولاړیږي، د دې بنیادی وجه دا ده چې دې کې مونږه د خوراک ټیمونه چې دي دا تبدیلو، هغه څنګه دي چې څنګه مونږ روزه کې کوو، یعنی سحر وختي ډوډۍ خوراک، او بیا د مازیګر او ماخام منځ په دامنځ کې یا ماخام منځ پسې فل فور خوراک، دا خو یو صورت شو. دویم صورت دا دی چې بعضې غذایی اجناس دا غیر بندول، لکه پای کې غنم چې دی دا ډیر زیات شکر ځان کې لري، جوار ډیر زیات شکر ځان کې لري، د بعض خلکو په دې کلو کې په خپل لګي چې د غنم او ډوډۍ مخره د جواري خوره دې کې کم دي. د غنم او د جوارو ترمنځ صرف د دوه درجو فرق دی. نو اوس چونکې زمونږ غونته هیوادونه چې افغانستان پاکستان دي، دلته کې زمونږ بنیادی خوراک چې دی نو دغه غنم
جوار دي، بالکل.
او تاسو ګورئ چې کوم ځای کې تاسو مېشته یې، نو هلته کې دا شینه نشته، تاسو به ډوډۍ ډېره کمه وینئ،
ډېره زیاته، بالکل ډاکټر صاحب هم داسې ده،
او هلته کې هغه کم علاوېږي نو براون بریډ،
بالکل،
چې هغه کې د بورې کافی مقدار، یعنی د غنم او پوستکی هم پکې میده وي. زمونږ خلک چې دا چسکدار خوراکونه خوښوي، سپین اوړه، میده اوړه او دا شینه خوري، دې سره دا زیاتېږي،
او خاص کر زمونږ پښتانه خو بیا سپین اوړه ډېر زیات خوښوي،
ډیر زیات پخای، او دا اسلام هم منی کړی دی، موږ هم ورته وایو چې مې کوي، خو زموږ خلک زموږ هم نه منی، نو څوک دې نه علاوه بیا دا د چې لکه د عمر مطابق چې د سړی فزیک یا ظاهرن صحت څنګه دی، نو کده روزانه سلور نه تر او کیلومتر پیدل مزل وکي، او د په خوراک کې خواږه بند کی، د چینو د قبیل نه د چوکندر چې کوم خواږه راځي، یا د غنی چې کوم ګوړه او چینی یا بوره راځي، دا شینه دې بند کی،
مکمل توګه بندول،
مکمل توګه باندې، او په زمن کې ور سره سرکړی شایان، یعنی چې کوم غړو کې سرشي مرغن شي، دا شینه بند کی، او ساده خوراک ته دې توجه کی، او دغه ورزش ور سره ساتي، او د خوراک ټیمونه سحر نور خاطه او نور پریواته ترمنځ دا دوه ټیمه اوساتی، نو اکثر چکم دا مریضان وی نان انسولین ڈیپینڈنٹ نو دی تر لستو کالو پورے سرد دی چی دا شکر مریض وی خودی تا دا دوا ضرورت نوی زمونگا بدمرغی دادا احمد صاحب چی مونگا نہ پرہیز کو او نہ ورزش کو عموماً چکل مونگ مریضانو تا دا خبر وکو نو چی دا خو زنانہ دا بھائی ٹک دا زنانہ دا نو زنانہ باندھے چا قد غلنہ گولے دے چی دا کور پا انگڑ کے دینے گرزی گی
بالکل
دا خو ضرور دا کنا چی تبا لوے سرک تزیو والتا با سلور کلومیٹر نا ترو کلومیٹر مزل کے بل دا سلور نو کلومیٹر مزل چی دے دا پسلی رش ساتا کے قول دی یعنی دا وقفے وقفے سرا
ڈاکٹر صاحب جی جی
لگ دا خبر جی جی. زمخ کے نور موزما دیکھیے عموماً دو قسم کارون مونگ سرا کی گیا احمد صاحب
جی
زمنگ مریضان چکم دی دوی تا چکل مونگ ہوئی چی تاسو خواگب بن کئی نو پا کور کلو کی ورد خلق ہوئی چی گوڑے چی دا گوڑے چی اس کا آغا خو چینی ندی بیا چی راشی نو آغی دا چل کئی چی چاو کے گوڑا وا چای خی خواگی کی زانتا بیا چی تی گوٹ والی نو آغی تا دا خواگی خکارش نو بیا ہوئی لیک پای روڑا چی پاکی واچو بیا پاکی دوبارہ پای واچی آخوند والا پیکا کئی نو دا پا خوند پیکا کولو نو دا دے پیالے کی چی سونا شکر پروت تے نا خو ما غمرا پروت تے
بلکل
تا خو ولا صرف خوند بدل کو نو یو دا غلط یعنی کئی زمونگا خلق دویم دا شکر مریض چی یو دلتا پا بڑا بے رکی دے او بل پا شیرشاہی جلال آباد کے دے او بل پا شہر نو کے دے پا پکتیکا کے او بل چی دے نو پا خوست کے دی خپلو کے بے ارتباط لرلی او دا زانا با یو بل تا کسی کئی چی دا دا نیو خورا دے سر با شکر ختم شی او دا کے سم و نو جرڑے خورا دے سر با شکر ختم شی شکر نہ ختمی دن کے شہر نو زمون خلق دا غا غلطہ کئی او پا دے باندے بیا دی خپل صحت مزید خراب کی یو تینا دا غلطی کی گی
صحیح
تو ایم دا غلطی کئی چی کل دی تمنگوی جو تاسو خواگہ بند کئی نو باز خلق چی آگی باندے جند گرانی آگی بیا دا سیو کی چی آگی دا میوجات و خوراکم بند کی نو اس میں وجہ تو کچھ کم مونگ تو ضروری حیاتین ملاوی گی یا وائٹامنس آغا پا نظام انہظام کے خپل یو کردار لری نو چاہ تاسو بند کا نو ضروری خبر ہے چی نظام انہظام بیا دا میٹابولزم چی کم کار دیا بن کی گی نو شکر با مقابل کی زیادتی گی نو دل تا دا خبر ہے چی دے اور دن کی ٹول پا غور ہوری دی با چینی گوڑا یا چی کم کی چینی او گوڑا شامل دی دے شینو نا با ڈڑا کئی دا با کتای نو خوری موسمی میوجات چی دی دا ٹول خوڑے شی خودے کی یو طریقہ دا چی دا با پا نہر خیٹا خوری
خوراک نمخ کی یعنی
خوراک نمخ کی ٹول دنیا کی اصول دا دی چی میوجات دا خوراک نپس خوڑ لے کی گی
بلکل
خود شکر مریض دا پارا دا دا چی دے با سار خپلا ناشتا نو پا غرمہ کی چی کل دا مریض اگے شی یا دا ابتدا چی کم بیماری ہوئی دے کہ لوگا دیر زیادہ رازی نو پا دا غا دوران کی با دی دا موسمی میوجات و نکار خلی آغا مالٹا دا نور دیر میوجات تی البتا درے میوجات دا سیدی چی دا دا شکر مریض دا پارا اجازہ نشتا دے آئی که سر فیرس چی دے دا کیلا دا دویم نمبر باندے انگور یا کور دی او درائم نمبر باندے ام یا مینگو دے او دا دی لکه انگور دو درے دانے چونکہ انسان دے خواہش خولری او بدن تم دا غیر دا انزائمز او دا غیر دا ویٹامین ضرورت تم بھی نو بلکل نہر خیٹا باندے دی دا تقریبا لسطہ دانے خوڑے شیدہ کا سی یو دانا کیلا خو سلی رش ساتا کے با یو میں وخوری دا آتی خلق انتا کے دو یا درے مختلف قسم میوے با دی کلم نخوری کم ورز مثال مالٹاو خوڑا نو دو درے سلور دانے مالٹیو خوڑ لی پا دی ورز با بیاد دے نور میوا جاتو نا ڈڑا کئی
صرف دا قیو میوا با خوری بس
دا قیو پس لی رشتا تا کہ دا یو میوی اجازت دے دا عمومی خلقو پا مقابل کی لکواڑی دانی چیوی آلوچش والا خطوری شول شفتالو شول واڑی چکم دی نو دا دا دریو نتر پنزو دانے پس نهارا خیٹا خوڑے شی دکا سے مالٹا او کینو دا تر دریو دانو پورے پا نهارا خیٹا خوڑے شی علا حاضل کیاس اس دا بنا کئی چی دا خٹکی یو دانا پورا اخری دا خربوزا یو دانا پورا
اخری دیر غٹی ہے
او دا آغی نو صرف یو ڈکرہ نیم آخستے شی
لکه ډاکټر صاحب تاسو دا خبره کوي د خټکی خربوزی خبره وشوله یا د مڼه چې دا د خوم د لکه خواږی دا زیاته، نو دا مطلب خوړل څه مسله خو به نه
دا مسله نه میوجاتو کې لکه دا فرکټوز ته بیا بدلیږي. نن سبا املوک دی اسور غونتی نه
بالکل بالکل او خوګم یملوک
هغه ډیر زیات خوږی خو هغه کې چې کم شکر دی نو هغه د سکروز په شکل کې دی، نو هغه که د شوګر مریض خوري نو داغه د شوګر لیول کلم نه زیاتیږي. د دې مقابل کې چې انګور دی یا کیله ده یا د ام چې دی نو په دې کې دا د ګلوکوز په صورت کې پراته دي، نو هغه بیا د ګلوکوز نه فرکټوز ته او لیپولوز ته ډیر شی یو د چینو یو مختلف طریقه ده د خوږو او د ډیر انزایمز د ملاوېدو نه پس هغه مختلف صورتونو نه پس بیا ځیګر ته رسی او هغې نه پس هغه بیا وینه کې شاملیږي او جزوی بدن کیږي. نو دغسې میوجات چې دی دا خوړی شي دا پخلی خوږوالي سره تعلق نه لري. لکه دې کې اوس مونږ مثال د مرچکی به واخلو، دا چې تاسو خوري دا تریخ دی، خو اصل مسله دا ده چې په دنیا کې هیڅ شی تریخ نشته دی. دا د کې تریخوالی ځکه دی چې دی د ګوړې نه یا د چینو نه 400% زیات خوږ دی.
هغه ډیر خوږوالی لکه تریخ ته دغه شی بیا
هغه ډیر خوږوالی چې دی دا مونږ ته بیا تریخ احساس کوي. نو اوس مرچکی کې خو ډیر زیات مقدار کې دی، خو اوس مرچکی خوړې سونه شي سړی
بالکل یو نه
یو دانه مرچکی هم ټول رس کې نشي خوړې
بالکل.
او مسله دغه ده نو دا کسی چې کم دا سکروز دی نو دا دی استعمال چی نو دا بیا تر ساده پورې د ډاکټر په مشوره باندې کېدی شي. خو ګوړه چینی او دغه درې میوجات چې دی دینه به ډډه کوي تر دې پورې چې کجور هم دی خوړی شي سهار په نهاره، خو بیا به دی مړی نه خوري کم از کم 4 ساعته به بیا دی مړی ورپسې نه خوري.
مطلب یو کجوره خوړلی شي کنه یا غم دام لکه دغه په شان یو 2-3 خوړلی شي
تر او دانو پورې خوړی شي سحر.
ها او دانه خو خپل یو قسم له پوره خوراک دین دغه نه پس
هغه کې مکمل خوراک چې سونه د بدن ضرورت هم پکې پوره شي او بیا د ته پکاري چې صد د جون معاملات یو پکې وګرځي کڅوک د ناستې کار لري لکه زمونږ استاد غونته کې نو دي ته بیا نه د پکار چې نور خوراکو کې کم خلک چې پیدل ګرځي متحرک وی نو هغه بیا کولی شي چې غرمه کې یو سینډویچ وخوري دا کولی شي. ته کې یو مهمه خبره زمو خلک دا ته پوسم کوي چې غوخه وخورم که غوخه و نه خورم.
بالکل زمو هم دغه پوښتنه راتلم ډاکټر صاحب
غوخه بالکل بخوري دا دې ته اجازه ده کله چې دا مونږ وي چې غوخه به نه خوري نو تاسو هم د پښتونخوا د طرفونو یې
بالکل
مونږ خلک په هغه مقدار غوښه نه خورو څنګه چې یورپ والا خوري
بالکل.
تاسو که غټې غټې بوټي وي او چاقو چړی ورته نیولې هغې هو ډوډۍ ورسره نه خوري
که نه صرف غوښه خوري بالکل او
هغې بیا صرف غوښه خوري دغسې غوښه چې دی نو دا مونږ بندوو. دا زمونږ چې د غریبانو هیوادونو کور ته په یو جمعه کې 2 سیره یا 3 سیره غوښه راځي نو هغې ته د دې بندیز نشته هغې باقاعده خوړی شي دا د بدن ضرورت وي.
مطلب هغه ډیره نه ده خوراک په کار لکه دلته چې ورته ولګېږي نو بس یو پوره یو دغه سره مخې ته پروت یو په چاقو او دغې ورپسې راغستي او په هغې خوري نو هغه شانتې نه ده په کار. او ډاکټر صاحب یو پوښتنه لکه دوه پوښتنې، یو خو تاسو چې ویل چې دا چینی او یا ګوړ او دا استعمالول نو اکثر موږ دا ګورو د خلک وایي چې لکه د شکر ګولۍ دي یعنی هغه چې خوږولو دپاره یو قسم ګولۍ میلاویږي هغه استعمالوي ته دې استعمال څنګه دی؟ او ورسره یو بله پوښتنه چې دا خلک وایي چې د کریلي لکه ډېرې ترخي د دې جوس کا یا دغه شانتي یو بل یو داسې غني والا یو بوټی دی د هغې په مانې نومیر شو د هغې د هغې هم ډېرې ترخي نو وایي دام سکدل په کار دي لکه دا ښي نو آیا واقعي دې سره کمیږي؟
احمد صاحب ما خو درته وویل چې ټول نه زیات تریخ مرچکی دی
بالکل
بیا د دې د مرچکیم جوس جوړی خو د ټول نه زیات تریخ دی هغه دې سکي
بالکل.
هم تک خبرې باندې خو مونږ شروع نه وکړه چې د بډابیرې سړی به د خوست والا سره د شکر مریض به هلته تماس لري د خوست والا سره، خوست والا به تماس لري د کندار والا سره، کندار والا به تماس لري پنډی کې چې ته دا ازغه کې وخوره او دا بوټی وخوره دا د خولې په خوږ او په تریخ نه دی. احمد صاحب
صحیح
دی کې دا کتل دي چې کم شی مونږ خورو، کریله خورو، مرچکی خورو، کدو خورو ٹینڈا خورو تور بانجان خورو سائنسی توگا باندھے پدے کے کم قسم گلوکوز پرات دی اور سونا مقدار کے پرات دی دا آگے مطابق بدی دا کار کئی نو بیا بٹی کی مارزو کو لگا ما مخکم دا خبر ام دا دے صفونا کڑے وا مونگ دا دے تیرا یو ادے وا آگے شوگر ڈیر زیت شو نو آگا روڑے وا نو ما ورده چې تا خور سټی کو درې سلور کال نستا علاج ما خو د غره خلک دی ګرځي کنه دی لګه ډوکی
بالکل
نو آی کر واده وو نو ټول خلکو میټیا نه خوړې نو هغه چرته کې یو پردی ماشوم لسل روپے ور کړې وي هغه وخت سره دا نن نن لسته کال مخ کې خبره زکم ما ورده مور سبت پریزي کړي بچې اس پت پریزي من دا کړه خدا سره واده ټول خلکو میټیا نه زلوبیا نه خوړې والے چانه را کولې ما یو ماشوم ته سل روپے ور کې جماعت دتی زلوبہ راوڑا وی دا زلوبو پزور بزور باندې مې یو دوا پیاله چا ور سره سکلی آی نه پس مې جبه موچه دا اور نظر مې خراب ده سم مې خراب ده خونه مې زورم تلې ده
نه ډیر کم خوراک کړو
نو زمون خلق دا عادتونه چې کین نو دا خنه دي دا د شوګر لپاره ما وای چې زه خپل شوګر دي غوزه چونکه زه ډاکټر نو ما ته اندازې وی چې ردی وخت کې زما شوګر لیول یا ریکوایرمنت بدن ته سونه ده ضرورت سونه ده بدن ته د سونه توانایی ما ته ضرورت نو د هغې مطابق بعضې وخت مونږ هم پکې لږه غوندې بدفریزي کوو خو عام سړي ته خدای اجازت مونږ نشو ورکولې ځکه چې هغه په دغه شی نو کوي چې دا په خولې باندې خوږ دی که تریخ دی نو دا د خولې خوږ او تریخ سره تعلق نه لري
صحیح او دغه ټیبلیټ یا دغه ګولۍ چې کمی اچي چې وکي
هغه چې دی هغه سکرین هغه ته وایو سکروز دی نو کنه اچي ډیره ښه ده اغم ولی مونږ اجازه ورکو چې دا یو مقدار ډیر کم دی خو غواله پکې ډیر زیات دی دا مرچکی ته ورته غونته شې نه دی
خه
کوم دا غواله تاسو په جب هم دا سکی دی نه ترخه لګیږي
خه
بلکې دا چې کم چای یا حلوا کې چې دا غواله واچې نه غي کې لګ معمولی تریخواله عام سره چې کم یو نه پکې تریخواله محسوسه ای او دا شکر مریض سین دا غا چون کې ٹیس برڈس داغه سره نیه مختن واغه ته پته نه لګین واغه ته خوګ لګی
صحیح ډاکټر صاحب اوس دا یو پختنه دا چې ډیرو خلکو مراله غلې دا لکه نثار احمد چې کوم د شکر د علاج په حواله سره کنه چې د دې علاج څنګه کیږي نثار احمد هم دا پختنه کړی دا چې د شکر په مکمل توګه باندې علاج کیږي او کنه کیږي یا حیات الله حیات چې کوم دغه و چې موږ څنګه کول شو چې شکر مرز چې کوم دغه په مکمل توګه زمنګ نه ختم شي دغه شان لطیف الله مشال چې کوم دغه هم وای چې شکر ناروغي چې دا مکمل علاج لري او کنه لري نو زیاتره اوریدونکو د دې مکمل علاج حواله سره پوښتنه کړې ده نو څه بوي ډاکټر صاحب
شکر بيماري نه ده شکر مرز نه ده شکر رنز نه ده دا درې خبرې مونږ استعمالو د بدن ترتیباتو کې چې فرق کړه بنیادی طور دې ته مونږ وایو ډایبټیس ډیسارډر غیر منظم یعنی د بدن د نظام انہضام چې کوم نظام دی چې کله هغه غیر منظم شي او د خوراک په جزوی بدن کولو کې تکلیف پیدا کی لوګه کم کی یا زیاته کی نو دا یو ډیس ارډر یا بدنظمی پیدا شوله دغه چې کومه بدنظمی ده دا په څه طریقه مونږه واپس نظم ته راوستي شو هغې کې عمدک قتل دی که لبلبه انسولین نه پیدا کوي نو د انسولین نه بغیر خو جون نه کیږي یو شی به هم نه هضمیږي نو هغه انسولین ډیپینډنټ شولو سړی خبره دغه ده د چا چې لبلبې شکر پیدا کوي خو هغه مره نه پیدا کوي سونه چې بدن ته ضرورت دی بدنظمی شولا کنه
بالکل
مثال یو سړی زی د پیښور نه روان دی او کوهاټ خارا پورې زی خود سره کرای دا اتر روپے او دلاری دا سفر کرای جوڑی گی بالفرض لس روپے
صحیح
دا دو روپے چې د سره کم دی دے بس کئی دا دو روپے بدے پورا کئی نو علا بدے کوارٹ ترسی گی او کنا تا سره کم نو یو صورت دا کی گی چی بیا بتے نا دے دا دو روپے مزل چی سونا کی گی نو آغا مربت دا موٹر نمخ
کی کزی گی بلکل
بیا بتے پیدل زی بیا با پیدل زی نو علا بخپل کور ترسی پتہ سلگی گی چې دا سړی د نظم سره نو روان شوی د اسراف کو
بالکل
ته تمخ کنه پکارو چې زما جیب کې لس روپے پکار دي چې په دې بزره تر په خور نه تر کوټه سفر کولې شم نو دا شی کده په نظم کې کو او د سره لس یا دولس روپے پاتې شون دی په سہولت چې ته به هیڅ تکلیف نه عمدہ کم خبر کو چې تاسو د شکر مریضان چې دي د ګوډ چینی او د دې جوړ شوی شی نه خوري مرغن او سره کړي شی نه بنو خوري چاہے ته د ډیر زیات انسولین ضرورت وي آئے مقابل کی سبزیانے با خوری موسمی میوجات با پنہارا خوری نو دا کم انسولین سر با دی چی کم دے خپل نظام انہضام او نظام انجذاب میٹابولزم چی منگورد انگریز کی ہوئی نو دا با دی فعال ساتی او دی تبا حس تکلیف نی لکنن یو سڑے دے مثال دے سلوے خوکالو دے او دے پا دے ہدایاتو صحیح طرح باندے عمل شروع کی نو تر شپیته کلنه پورې دی بغیر دوا ځان ساتلی شي خو چې دی د خپل بدن نظم ټیکو ساتي د خوراک نظم ټیکو ساتي د اوده کېدو نظم ټیکو ساتي د خوراک د ټیمونو نظم او ضبط صحیح وساتي او کم از کم پنځه شکل شکاله پورې دی بغیر د انټي ډایبیټک یا د شکر ضد دوایانو نه بغیر ښه فعال ژوند تیرولی شي هغې نه پس بیا که شپیته کلن شي بیا اعضا کمزوري شي نو بیا به ورته لږ ډېر دارو په کار وي زمونږ بدبختی په دې هیوادونو کې دا ده چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو نو مونږ صرف ټول ارتکاز په دې وي چې کومه دوا به راکوي او څو نمودې له به راکوي مونږ چې ورته کوم هدایات ورکو نو عموما مریض هغې ته غوږ نه ږدي او نه په هغې باندې عمل کوي او دغسې دي مالی او اقتصادي او بدني ټولو نقصاناتو سره مخامخ وي
صحیح
اوس اخیری دینه څه ثابته شو
جی
ثابته دا شوله چې شکر چاته وشو د لبلبې نظام کې فرق رالو نو دا به مونږ په خپل توګه ټکو مکمل بیا دا قدرتي چې څنګه او هغه څه دا بیا نه ټک کیږي
او ډاکټر صاحب دا یو بل پوښتنه هارون کړی دا وایي چې دا چا چې وزن زیاتی یعنی غټ کسان چې نو په هغه کې د شکر شره چې کمی وي اکثر لکه خلک دا وایي چې دیته زر شکر کیږي دا غي وجه څه ده لکه وایي واقعي دا سی کنه دا د اس خلکو خبرې دي
واقعي هم دغه سی وي چا چې وزن دغه د عمر او د قد مطابق نه وي نو دې مطلب دا دی چې د غیر ضروری خوراک کوي یعنی د دې چې سونه ضرورت ده دا غي نه ده زیات خوراک کوي اغه خوراک په بدن کې د چربیانو په صورت کې جمع کیږي دا چربی بیا په دوران خون کې شامل شي خېټم د سړی رو پړسي سټې مو پړسيږي غټ شي نو دته د مزید خوراک بیا ضرورت وي ته مزید نور خوراک زیاتای لبلبه چې د اغونه غټي اچ سونه دا ما عمر به پرته وي او دا غي چې سونه کیپاسيټي دا یا قوت ته د انسولین پیدا کول او ما عمر ده او بدن پہ غٹ شلو نو لا محاله با داغی انسولین مقابل کی دا دی غٹ بدن مقابل کی چلب لبا کم انسولین پیدا کی نو دا با یو وقت کی کم شی او چه کم شی نو بیا با داغ علامات رازی چه خلب او چی گی بار بار بتشی متیاز رازی نظر بے زگ زگ کی گی تتی گی با خوراک چوکی خیٹا بے پڑسی گی خوب بے اور سر خراب شی قبضیت بورتا شروع شی سمودا پس کدا لا علاج پاتې شي نو بیا لبلبا انسولین مزید کمی پیدا شي هغه مقدار پیدا کېدل چې هغه مزید کم شي او دغه سدا سړی چې نو د شکر ښکار شي
ډیره مننه موږ سره په پروګرام کې د شرکت کولو نه
ډیره مننه
اوریدونکو روغتیا او درملنه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي خپل قربا احمد الله له اجازه ورکړي خا دوا باد اوسئ
نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شئ.